سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کله آزادۍ رادیو نو لري او آزادۍ رادیو خبرونه څلور وی ساته دوام لري. دا سالوش بګو دا مخم تر شپږو په لاندې څو پوندو نه سي وښ پنده وښ متره دا مخم لوش بګو دا سر تر شپږو په منځني څپا دوله شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. سبا یک شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښت او تالاندې برېښنا اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند د هوا پېژندنې ریاست نن په ویلمی کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندوینه کې لیکل شوی چې د سلنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، دوړي او خاورې وي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 90 کیلومتر پورې وي. دا سور میاشت چاله نیمایي د افغانستان ګڼ ولایتونه تر سختو وروختونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو چې لسګونو کسانو ته یې مرشوب لواړول او د خلکو ملکیتونه یې سخت زیانمن کړل. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شارش د فیر سره د افغانستان له روغتیا نظام سره د مرستو پر موضوع خبرې کړي. د طالبانو روغتیا وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلي چې مولوي نور جلال جلالي د کابل لپاره د بریتانیا له شارش د فیر رابرټ ډیکسن سره په کتنه کې پر د یو نور موضوعات خبرې کړي. وړاندې لیکل شوی چې په دې کتنه کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو پر جلب هم خبرې وشوي او د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د روغتیا په برخه کې د نړیوالو در همکاری مهم وګڼله. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د بریټانیا له شارش د فیر پر روغتیایي برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبروري میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د افغانستان روغتیایي سکتور له چیلنجونو ډک وی. د غزې د ملکي دفاع بنسټ نن ویلي پر یو خونځي بې ځایه شوي فلسطیني په یو خونځي چې بې ځای شي فلسطینیان پکې ډیره و. د اسرایلو په هوایي حمله کې 93 کسان وژل شوی دي. د فرانس پرس خبري اژانس لیکي چې په ویپری ډول د کشمیري نشته ای ډول خو کټای شي د په غزه کې د اسرایلو حماس سرمنځ د لس میاشتنې جګړې پر مهال تر ټولو له خوندړي او پیخوي. خو د غزې روغتیا وزارت بیا د وژل شو شمیر اتیا یاد کړی دی. په عین حال کې د اسرایلو د پوز ویاند وایي پر خونځي د اسرایلو په بریتس کې د حماس او اسلامي جهاد د شاو خوشلو وسلوالو چې له هغه ځای فعالیت کوي پنخه شوې دي. نادو شوشانی پر خپل اکسپانی لیکلی چې د خونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل شوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوز مرکز په توګه کاریده. د په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه کې ول خونړۍ او بریدونه ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې په غزه تړنګ کې نشتې ټول خونځي د هغو کسانو په پناه ځایونو بدل شوی دي چې د جګړې له امله له خپلو مینو کډه کولو ته اړ شوي دي. او د بنگلاديش چارواکي وايي د دغه هیواد قاضي القضات او د مرکزی بانک رئیس له خپل دندو استعفا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بنگلاديش کې د محصلانو اعتراضونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینی له دغه هیواد وتښتي او د هغه د رژیم زیات کومرل شوی چارواکي له دندو لرې شي. د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه خوده په شرط ویلي چې قاضي القضات عبید الحسن استعفا وکړه. تر دې مخکې محصلانو قاضي القضات خبرداري ورکړي وو چې استعفا ونکړي له سخت عواقب سره مخامخ شي. روټس خبري ایجنسی لیکي چې دغه ادعا په بي پري ډول نشته ای ډول د مالی وزارت صلاحکار صلاح الدین احمد خبري اعلان ته ویلي د بنگلاديش د مرکزی بانک مشر عبدالرؤف تعلقلدار هم خپل استعفا وړاندې کړي خو لمنل شوی نه ده. په خونه یې سید رزما شیخ حسینه لتیری دوشنبه په هند کې ده. حسینه له هغه اعتراضونو وروسته خپل هیواد وتل چې په نتیجه کې شاوخوا 300 کسان وژل شو چې ډیری یې محصلان وو. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. ملګری ملتونو وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیز لپاره په اړه پریکړه اقدامات وکړي. د ملګری ملتونو دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په اولمپیک کې ټول افغان لوبغاړي چې لوبېدل د دغې لوبه له دوامه پاتې دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی دی. دا شو د 15 ولایتونو کم یو دي وړاندې په راپور کې درته وایو. بل پلو افغان انجینی وای شدوی د طالبان لخوا پردوی لګول شو بندیزونه په هنر کې راخکار کوي. خو څومره د دې امکان شته چې پر افغان انجونو لګیدلې بندیزونه په هنرونو کې راخکار شي؟ وړاندې په راپور کې درته وایي. علي سربیره نور مطالب هم شته. منتیامو ګورم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وی هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. ملګری ملتونه وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه دي د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیزونو په اړه پریکړند اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې نن پرون جمعه د ګس نهمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې ځینې ورزشي بنسټونه د افغانو میرمنو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. تفصیل حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د شته محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام ملګرو ملتونو له ټولو ورزشي بنسټونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون جمعه د اګست نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دې ډلې دغه شان سپارښتنه کړې چې باید په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر حقونو د سرغړونې لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. دغې ډلې دغه شان د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته په یوه لیک کې ویلي چې له محدودیتونو سره سره د اولمپیک په سیالیو کې د افغان میرمنو ګډون د ستاینې وړ دی، خو باید ورزشي بنسټونه د افغان ورزشکارانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان د کارپوهانو د یادې ډلې غړي ریچارډ بینت هم په خپل ایکس پاڼه کې د اعلامیې خپره کړې او ویلي که څه هم په نړیوالو میدانونو کې د افغان خزینه ورزشکارانو له ګډونه خوښ دی، خو له ورزشي بنسټونو غواړي چې لا هڅه وکړي او په خبره یې دا د دوی مسؤلیت دی چې په سپورت کې د ښځو او نجونو د ګډون پر وړاندې د طالبانو بندیز چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک ټیم غړي منیژه تلاش پرون جمعه د اګست نهمه وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. رویټرز خبري اژانس نن شنبه د اګست لسمه د یوه راپور له مخې ویلي چې اغلې تلاش چې په اسپانیا کې اوسیږي هالندۍ انډیا سرجودي ته یې د بایللې مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو تورو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منه دي. د نسا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار خودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. که څه هم وړاندې د منیژې په ګډون د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د میرمنو ګډون په پراخه کچه سیل شوی و، خو په دغه لوبو کې پر یوې افغانې ورزشکاري بندیز ځینې ښځینه افغان ورزشکاران اندېښمن کړي دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي روقیه علیزاده وایي چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان خزینه ورزشکارانو ګډون ټولو لوبغاړو ته روحیې ورکوي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان اجازه هیڅ ګونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرد.
که څه هم طالبانو موږ له ورزشي فعالیتونو منع کړي و، خو له نیکه مرغه زموږ یو ټیم د مهال په فرانسه کې دی او د لوبو په کولو سره موږ ټولو ته ویاړ راپکي. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه دا ده چې ټولو خزینه افغان ورزشکارانو ته پام وکړي او د هغوی غږ واوري.
په کابل کې ویبل افغان ورزشکاري چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل دا مهال یوازې افغان ورزشکاران دي چې د طالبانو خلاف د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي. د پاریس اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو درې خزینه او درې نارینه هغو ګډون کړی و. سربیره پر دې پنځو افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د رویټرز په وینا دغه افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سمبولیک توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې ښځې او نجونې له سپورتي فعالیتونو منع کړي یو پیغام ورکړي. که څه هم طالبانو په ځانګړي توګه په ورزشي فعالیتونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د بندیزونو په اړه د تازه اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د درې افغان نجونو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه و پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په پیل شوي کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي واکسین شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایان شرافت زمان رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبې په ورځ د افغانستان په 15 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبې ورځ د اسد د میاشتې 3 د هیواد په 15 ولایتونو اروزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین 4 ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 5 کمپاینونه ترسره شوي چې 2 ملي کمپاینونه او 3 فرعي کمپاینونه دي. د هغه په خبره په 2023 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې 3 ملي کمپاینونه، 5 فرعي کمپاینونه او 4 ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هممهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبې په ورځ د اګست 10 له افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګزارن د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتورانو یوه ډله سیمې ته راغلې وه او ماشومان یې واکسین کړل.
زه 4 ماشومان لرم، 3 مې ورته واکسین کړل، د دې لپاره چې له ګوزن څخه وژغورل سي. له نورو کورنیو څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
د زابل ولایت اوسیدونکي شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امی واکسین پولیو که میای خوب است. ما هر سال امی فلای خود واکسین میکردیم.
د پولیو واکسین خدای مونږ هر کال خپل ماشومان واکسینه و دا چې اوس بیا راځي خدای. ډاکټران وایي چې دا د فلج مخه نیسي. خدای دا چې پراتلونکي کې دوی فلج نشي، لاسونه او پخې کاغه واغه پاتې نشي. زه له نورو کورنیو هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دیگه ما از دیگه خانواده هم میخواهیم که واکسین بکنند فلایشانه.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل
نسبتا د تیر نه چې 3-4 کاله وړاندې مونږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، یعنان اکثر ساحې وې چې هلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لویه ونډه پکې د تاسو راډیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس پکې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په 10 راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو 6 مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوي دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ از سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ از سټه یقینی کړئ.
د غزي پر یو خنځیر چې بې ځای شوي فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، په تازه حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. اسرائیل ویلي د یو خنځي انګړ یې د دې لپاره پنخه کړی چې هلته د حماس او د اسلامي جهاد ډلو وسلوالو فعالیت کوه. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې 4 لسمې میاشتې ته داخل شوه، تر ټولو خونړۍ پېښه ګڼل کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت د وژل سوو شمیر 80 او د ټپیانو شمیر 40 یاد کړی دی. خو د غزي د ملکي دفاع بنسټ ویلي پر یوه ښوونځي چې بې ځایه سوي فلسطینیان پکې دیره وو، د اسرائیل په هوایي حمله کې 93 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي چې په بې پرې ډول دغه شمیرې نسي تاییدولی، خو که تایید سي دا به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د 10 میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو له خونړیو پیښ وي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل د پوځ ویاند وایي چې پر شوونځي د اسرائیل په نننی برید کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو شاوخوا شل وسلول چې له هغه ځایه فعالیت کاوه په نښه سوي دي. ناداو شوشانی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شوونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل سوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل. د راپورونو له مخې په غزې تړانګه کې نږدې ټول شوونځي د هغو کسانو په پناه ځایونو بدل سوي چې د جګړې له کبله له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. په غزې ښار کې د الاهلي روغتون مشر فاضل نعیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته تر اوسه په دې حمله کې د اویا وژل سو کسانو مړي وروړل سوي او دوی د لسو نورو مړو ځینې برخې ترلاسه کړې دي. د ابو انس په نوم یو عیني شاهد چې د خلکو د ژغورنې په چارو بوخت و اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله نن سهار تر لمر ختو مخکې له مخکېنی خبرداري پرته وسوه. د د پوینا د حمله په وخت کې خلک په جماعت کې په عبادت بوختو یا هم په شوونځي کې دننه وو. د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود بسل ویلي دریو میزایلو شوونځي او جماعت وویشت چې هلته شاوخوا شپږ زره کسانو له جګړو پناه اخیستې وه. هغه ویلي د وژل سوو شمیر شای زیات سي او ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. ملګری ملتونه وایي د جولای تر شپږمې پورې په غزې کې د 1504 شپېته شوونځیو له ډلې 401 یې په مستقیم ډول وشتل سوي یا هم زیانمن سوي دي. د روغتونونو چارواکي وایي تېره پنجشنبه هم د اسرائیل پوځ هغه دوه شوونځي وویشتل چې د غزې په ختیځ کې بې ځایه سویو وګړو پکې پناه اخیستې وه او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي وو.
په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوو محدودیتونو ته د افغان انځورګرو نجونو لخوا د هنر په ژبه خبرګون یو شمېر دوی په ځانګړي ډول د نجونو په زده کړو بندیز خوشنوونکی بولي وای. له محدودیتونو سره سره د خپل انځورونو له لارې وخت په وخت د طالبانو حکومت د دې اقدام په وړاندې غږ پورته کوي. د دوی خبرې کیسې او اندېښنې د سنا کاکړ په دې راپور کې ورته د افغانستان د مشهور سندرغاړي میرمن قمرګل په غږ پیلېږي.
محدودیتونو ته د بیان لپاره د هنر ژبې لټول د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې خپل او په افغانستان کې د ننۍ د استوګنې د سیمې نوم په راپور کې واخیستل شي. د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د دوهم کال محصله وه چې د طالبانو حکومت پر نجونو لوړې زده کړې بندې کړې.
در اول ما رسامی را پیش خودم به شکل آماتور کار میکنم.
په لومړیو کې می رسامی په آماتور ډول لزان سره کوله، خو وروسته می چې د تپم سو چیز زومره هنر سره راحت يم، زومره هنر را باندې ګران دی. نو کانکور آزموینه کې می ګډون وکړ او د هنرونو په هنزي گرافیک ډیزاین برخه می انتخاب کړ چې له نیکه مرغه ورته کامیاب شوم. خو متاسفانه په هنتونونو د نجونو پر مخ وترل شول.
متاسفانه پانتونو برای دخترا بسته شد.
هنر چې پخوانی ملګری و یوازیتوب ته یې نه ده پریښی او د کور په څلور دیوالونو کې هم ورسره پالي. د افغان انځورګره پیغله وایي هنرمندان غواړي چې خپل د ځان زیږنده موضوعات او هغه چې په ټولنه کې رامنځته کېږي د خپل هنر له لارې خپلو خلکو ته وړاندې کړي، خو په خبره یې ځینې محدودیتونه شته چې له عملی نشي کولی.
محدودیت هایی که خود نظام به وجود آورده و هنرمندان
کوم محدودیتونه چې نظام رامنځته کړي هنرمندان یې محدود کړي او آن دوی نسی کولای هغه څه چې غواړي انځوري کړي. په فکر کې ګرځي، انتقاد پرې وکړي، نسی کولای په هنري قالب کې د اثر په توګه رامنځته کړي،
په شکل اثر در بیاوره.
خله دې محدودیتونو سره سره هم زیاتوي چې د خپل هنر پر مټ پر افغان جنو او خزو لګیدلو محدودیتونو ته وخت په وخت بیان چې بل لټولې ده. نصرن بیگ ساده بل افغان انځورګره ده، د دې کیسه بیا بیله ده. هغه چې په جلاوطنې کې زیږېدلې او لوی شوې ده، استاد ته ناسته ده او هنرمند شوې ده. خو تنکې پیغله نصرن چې اوازې اتلس کاله عمر لري وایي کله هم له خپل وطن او وطنوالو لرې نه وه. هیله یې وه چې یوه ورځ خپل هیواد ته ولاړه شي، خو په خبرې په افغانستان کې اوس د طالبان حکومت لخوا پنچونو خزو لګیدلو محدودیتونو ته په پام د هیلې ورته ځواني مرګ ښکاری. نسترن د افغانستان په گاونډي هیواد ایران کې اوسیږي.
زه تر اوسه افغانستان ته نه یم تللې، خو دا ماته تر ټولو لوی خوب دی چې هلته ولاړه شم، هلته درس ووایم، هلته ژوند وکړم. د افغانستان سره مې بې حده ډېره مینه ده، خو له بده مرغه اوس لپاره دا ناممکنه ده، ځکه چې افغانستان د نجونو لپاره د یو بېرحمه زندان حکم لري.
نسترن د تور قلم یا سیاه قلم سبک انځورګري کوي، وایي پر افغانستان د طالبانو حکومت په بیا واکمنېدو سره یې هڅه وکړه چې پر افغان نجونو او ښځو د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه د هنر په ژبه بیان کړي، خو په خبره یې له نتیجې یې ناهیلې ده.
د طالبانو راتګ سره مې افغانستان ته د تګ تمتوله وشکېده. ډېر مې هڅې وکړه چې د خپل هنر له لارې د نجونو لپاره یو پیغام دنیا ته ورسوم، خو فکر کوم چې نتیجه یې نه درلوده.
په افغانستان کې دننه یوې بلې انځورګرې د ګرافیک ډیزاین په برخه کې خپلې زده کړې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د طالبانو تر بیاسلې واکمنېدو مخکې بشپړې کړي او هنري کارونه یې ډېر په ښوونیزو برخو کې دي. دی هم د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په نجونو او ښځو محدودیتونو ته انځوري سره ژبه ورکړې ده. د انځورګره پیغله زیاتوي،
د افغانستان بنا به هر
په افغانستان کې د هر دلیل پر بنسټ زده کړې او تعلیم ته پاملرنه ورځ په ورځ پیکه کیږي، په ځانګړي ډول انجونو ته. دا واقعا خوشینونکې ده. هیله مې ده چې ټول په افغانستان کې د زده کړې او د تعلیم له حق څخه برخمن شي،
برخوردار وشن.
د طالبان حکومت په افغانستان کې تر بیا سلې واکمنېدو وروسته چې نږدې درې کاله ورنه تیریږي، نجونې منځنیو ښوونځیو ته له تګ منع کړي او د 2022 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې له لوړو زده کړو هم را وګرځولې. دوی دغه شان په ډېری نورو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه محدود کړي چې د هنرونو په برخه کې زده کړې هم پکې شاملې دي. خو ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر انځورګرو نجونو ویلي چې اوس په آنلاین ډول د لا زده کړو او هنر ترلاسه کولو هڅه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بنگلاديش په پانتونونو کې شمېر افغان زده کوونکي په دې هیواد کې له سیاسي ناورین وروسته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دا مهال دوی په ویره کې ژوند کوي او که حالات نور هم خراب شي بیرته افغانستان ته نشستنېدلی.
په بنگلاديش کې یو شمېر افغان محصلین په دغه هیواد کې د وروستیو امنیتي ناکراریو له امله اندېښمن دي. د بنگلاديش په پلازمېنه ډاکا او د هیواد په ځینو نورو ښارونو کې له څو اونیو راهیسې د ملکي خدمتونو په قانون کې د ونډې په تړاو خونړۍ لاریونونه شوي. د راپورونو له مخې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په لاریونونو او اعتراضونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي، هغه څه چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په بنگلاديش کې دغو لاریونونو او تاوتریخوالي په دغه هیواد کې لسګونه افغان نجونې محصلینې اندېښمنې کړي. دوی چې کرشمیر یې معلوم نه دی او ډېری یې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د تحصیلي بورسیو له لارې د دغه هیواد پوهنتونونو ته لاره موندلې، وایي چې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښود، خو اوس د دوی پر وړاندې نورې اندېښنې او ننګونې راولاړې شوي چې دوی یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. په بنگلاديش پوهنتون کې دوه افغانو نجونو محصلینو د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مادر خوابگاه به سر میبریم،
موږ په لیلیه کې اوسېږو، اندېښنه لرو چې د خلکو برید تر لیلیې راونه رسېږي. هغه ډولې چې په کلیساګانو حمله وکړه پر لیلیه یې ونه کړي. لومړی وزیر نوی شوی امکانات شته چې بیا وضعیت خراب شي، موږ افغانستان ته هم نشو تلای، زموږ برخلیک به څنګه کیږي؟
پس برگشته نمیتونیم به افغانستان، پس سرنوشت ما چی میشه؟ رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است.
تو پانتون مشر وی ستاسو امنیت ساتل شوی، زکه ستاسو د پانتون دیوالونه لوړ دی. لومړی دا چې د پانتون دیوالونه لوړ نه دی، بل دا که څوک وغواړي پر موږ حمله وکړي، د دروازې ساتونکي حتی وسلې نه لري چې له موږ ساتنه وکړي. موږ د دې لپاره د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو.
وضعیت خود ما هستیم، نگران امنیت ما هستیم.
د بنگلاديش په وروستیو پراخو اعتراضونو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد د لومړی وزیر شیخ حسینې د استعفا غوښتنه کوله چې بلاخره د هغې په شخصي کور او ګوند پورې اړوند ودانیو یې برید وکړ چې په پایله کې شیخ حسینې استعفا ورکړه، له هیواده ووته او هند ته لاړه. په بنګلادیش کې له مظاهرو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل شول او مخابراتي او انټرنیټي شبکې محدودې شوې او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شو. له بنګلادیش څخه د شیخ حسینې له وتلو وروسته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی او د کوچنیو پانګونو بریالۍ څېره محمد یونس د اعتراض کوونکو د غوښتنې پر بنسټ د بنګلادیش د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د نورستان په مرکز پارون کې خزینه خالی غندون کې د بازار له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول خزینه جامې غندلې شي، خو د مارکیټ نشټوالي لستون سره مخ کړی دي. تفصیل لسیمه په راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشین د څرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغې په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي راډیو ته وویل څو ډوله کالی ګنډلی شي، خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامع ګنډل دي، هر قسم بل امبریلا او پنجابي هم دغه ممدا سنور دو خپلوانا نه ډېر راوړي، او مفت یې ګنډ ورکو. څوک چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډ. مونږ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول بد وګڼو چې هلته هیڅ هر یو تجارت به ترلاسه راوړي.
دا وای خیاطی د دې د پاره زده کړې چې اقتصادي حالت په ورسره ښه شي او له شاقه کارونو به خلاص شي، خو د بازار نشټوالي له کبله هغه هیله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلما نه ده چې د کالیو ګنډلو کسب زده کړې او د بازار نشتون خفه کړی ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدې هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خې دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي، خو د بازار نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
کاست سنام نشواست یاد واسم میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید موتا
د خزینه و هر دول کالی گندلی زددی وریب شو امریلا شو او دیره نور قسم جامعی گندلی دی، خوچوک نشتا چی تری چمتو شوی لباسو نو اخلی او دوی خپل کار تا دوام ورکلی. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانې زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والي په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند پښکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یو دو منزله ودانه کار پیل شوی وو چې دراغلی بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او جواب ترلاسه کولو بریالی نشو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ښځې د کرکیلې په ګډون